واج آغاز میکنه. و حالا هم میکروفون رو میگذاریم به صفی الله استانگزه. استانگزه صاحب خوش آمدید.
من نکم سید سمی عباس وقت پا افغانستان که در سهار ات بجیر شوی. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې د فرا والی تاج محمد جاهد ویلی په دغه ولایت کې د القاعده شبکې یو مهم وژل شوی مشر ډیر خطرناک او په ټیل الویدی زون کې تروریستی فعالیتونه تنظیمول. دا مدثر موجوده په شانګهای سازمان کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د وینا په اړه هم جزئیات درکو. خو تر ارسه مخکې خبرونه مهم خبرونو سرته کې د شانګهای سرمشریزه ته په وینا کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي د افغانستان د سولې او ثبات په وړاندې شته ننګونو ته باید پام وشي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په جاوزجان ولایت کې د طالبانو د حملو په نتیجه کې درې ملکیان وژل شوي دي، او برټانیې د بیلاروس دوه ډیپلوماتان وروسته له هغه وایستل چې مینسک دوه برټانیایي ډیپلوماتان له بیلاروس ایستلي وو. خبرونه د شانګهای سرمشریزه ته په وینا کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي د افغانستان د سولې او ثبات په وړاندې شته ننګونو ته باید پام وشي. ښاغلی خان د افغانستان په اړه په وینا کې دا هم زیاته کړه چې د افغان کډوالو بیرته ستنېدل باید د سولې د مذاکراتو یوه مهمه برخه وي.
موږ باید د شته ننګونو په اړه متوجه واوسو. په تېره بیا د کورنیو او بندنیو مخروبو رول ته چې نه غواړي په افغانستان کې سوله او ثبات راسي، په پوره عزت د افغان کډوالو ستنېدل باید د سولې د خبرو یوه مهمه برخه وي.
پاکستان د یو زیات شمیر افغان کډوالو کوربه دی. د ملګرو ملتو د کډوالو ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال 1,000,000 افغانان په پاکستان کې اوسي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په شانګهای کانفرنس کې د خبرو په مهال دا هم وویل چې پاکستان د افغانانو په مشرتابه او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړی دی او په افغانستان کې جګړه هیڅ نظامي حل نه لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي په جاوزجان ولایت کې د طالبانو د حملو په نتیجه کې درې ملکیان وژل شوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویاند فواد امان ازادي راډیو ته وویل دا پیښه پرون ناوخته وشوه.
زمانه کې تعداد از نمازګزارا از مسجد
کله چې لمونځکونکي له جماعت راووتل او د کور پر خوا روان وو، طالبانو ور باندې ډزې پیل کړې او له بده مرغه درې هیوادوالي شهیدان کړل،
په شهادت رسیدن.
تر اوسه طالبانو د دفاع وزارت دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو ادارې په دې هیواد کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې له زیاتېدو جدي اندېښنه ښودلې. په ننګرهار ولایت کې په کرونا ویروس د اخته شویو امنیتي او دفاعي ځواکونو د درملنې لپاره روغتون پرانستل شو. د کورونا چارو وزارت د تأمیناتو معین ریاض درمل پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې له دې روغتون د ختیځ زون ټول نظامي مسؤلین ګټه اخیستلی شي.
کورونا چارو وزارت پلان لري د دې کال په جریان کې یو اساسي تعمیر او ورسره اضافي تجهیزات هم د دې روغتون لپاره واخلو، تر څو په اوږد مهال کې وکولای شو له دې مرکز نه بدون د کرونا له تداوی د بعضي نورو صحي ضرورتو خصوصا د زخمیانو تعجیل رسیدګۍ په برخه کې او د نورو هغه مرزونو پاک لباندې چې اوس پولیس په مرکز باندې اتکا کوي دغه روغتون نه استفاده وکړي.
خغلی درمل په وینا د کرونا ویروس د ناروغانو لپاره د روغتون 50 بستر لري. د ننګرهار د والی دفتر هم د سیشمې پرس په دیاړه یو اعلامیه خبره کړې او په کې راغلی و چې په دغه مرکزونو باندې 14,000,000 افغانۍ لګښت راځي. برټانیې د بیلاروس دوه ډیپلوماتان وروسته له هغه وایستل چې مینسک دوه برټانیایي ډیپلوماتان له بیلاروس ایستي وو. دا په داسې حال کې ده چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشنکو په وړاندې لاریونونه لا زیات شوي او مظاهرچیان له ده د استعفا غوښتنه کوي. د روان میلادي کال په اګست کې په بیلاروس کې ولسمشریز انتخابات وشول چې لویدیځ یې د نتیجې له منلو ډډه کړې ده. د برټانیې د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب د نومبر په 10 په خپل ټویټر لیکلی چې د لوکاشینکو رژیم نشي کولای له درغلي او ډکو انتخاباتو په اړه د برتانیې خوله چوپ کړي او د بیلاروس د خلکو پر ضد تاوتریخوالي ته دوام ورکړي. راب وروسته له هغه دا خبر وکړه چې د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن ویل د بهرنوی چارو وزارت په لندن کې د بیلاروس سفیر احضار کړه. تر دې مخکې د بیلاروس د بهرنوی چارو وزیر اناتول هلاز ویلی وو دوه برتانیایي ډیپلوماټان له خپلې خاورې باسي ځکه هغوی په ورانوونکو فعالیتونو بوخت وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي پر بیلاروس، قرغزستان او مالدووا د بهرني فشار هڅې د منلو وړ نه دي. پوتین دا خبرې د سه‌شنبې په ورځ د شانګهای همکاري سازمان په غونډه کې وکړې. د ویل پر بیلاروس بهرني فشار دی. درې میاشتې کېږي چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشنکو پر وړاندې لاریونونه روان دي. مظاهره چان له لوکاشنکو غواړي چې استعفا ورکړي. او د فلسطین د ازادۍ ادارې عمومي منشي سایبر عقاد د کورونا ویروس له کبله په 15 کلنۍ مړ شو. د فلسطین ولسمشر محمود عباس د سیشن بپورس وویل د اریخات مړینه د فلسطین او د هیواد د خلکو لپاره لوی ضایع ده. عباس په فلسطین کې درې ورځې ماته اعلان کړی. اریخات په 2010 کال کې د سږو عملیات کړی و. په دې وروستیو کې په کرونا ویروس اخته و او تیره میاشت په بیت المقدس کې روغتون کې بستر شو. د ده مړی له لویدیځې ترانکې رام الله ته انتقال شو او د فلسطین د جمهوري ریاست په ودانۍ کې فاتحه واخیستل شوه. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ: فرا والی تاج محمد جاهد ویلی د القاعده شبکې یو مشر محمد حنیف چې په دغه ولایت کې وژل شوی ډیر خطرناک و.
فعالیتای زی منحصر تنها در ولایت فرا نه بلکې در سطح زون غرب و جنوب غرب بود، بیشتر در قسمت ساخت و ساز و واسکتای انتحاری.
په فرا کې داسې وخت د القاعده شبکې یو مهم مشر وژل شوی چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون ویلی چې افغانستان د ترهګرو سره مخ دی. هغه وویل له ټولو کړکیچونو سره سره بیا هم دی او حکومت یې د سولې لپاره لومړیتوب ورکوي. که څه هم له بېلابېلو کړکیچونو سره مخ یو، خو سوله زموږ لپاره یو مهم لومړیتوب دی. په دغه پروګرام کې به وړاندې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له خبرو هم خبر شي چې پر بیلاروس، قرغزستان او مالدو وایي بهرني فشارونه د منلو وړ نه دي بللي. بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د فرا والی تاج محمد جاهد وایي د القاعده شبکې یو مشر محمد حنیف چې په دې ولایت کې وژل شوی ډیر خطرناک و. د ملي امنیت ریاست پرون ویلي محمد حنیف د پاکستان تبع و او په بکوا ولسوالۍ کې وژل شوی. دغه ریاست پر طالبانو تور پورې کړی چې د القاعده د غړي ته یې خوندي ځای ورکړی و. طالبانو تر اوسه د ملي امنیت ریاست د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. له ټولو ترهګرو ډلو سره د طالبانو اړیکو شلول د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې د موافقه برخه ده. ملالی بشیر د راپور تفصیل وړاندې کوي.
د فرا والی تاج محمد جاهد وایي د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده د مشر محمد حنیف د ورانکارو فعالیتونو ساحه تر فرا ولایت ور وړاندې وه. ښاغلی جاهد پرون ماخوستن له ازادي راډیو سره په خبرو کې یاد کس ډیر خطرناک وباله.
فعالیتای زی منحصر تنها در ولایت فرا نه،
د هغه فعالیتونه یوازې په فرا ولایت متمرکز نه و، بلکې په لویدیز او جنوب زون کې هم فعالیت درلود. تر ډیره د ځانمرګو لپاره د وسکټونو، د سرک غاړې مینونو او موټر بمونو جوړولو په برخه کې فعال و. هغه لیزری او دوربین لرونکي وسلې ترمیم کولې.
لیزری او دوربین داري ترمیم وکړه.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د دوشنبې په ورځ وویل چې محمد حنیف د فرا په بکوا ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو پر مهال وژل سو. د هغه د وژل کېدو ورځ او وخت نه دی مشخص شوی. د دې ریاست د خبر پاڼې له مخې حنیف چې په عبدالله مشهور و پاکستانی تبع و. په اعلامیه کې ویل شوي چې د عملیاتو پر مهال دوې پاکستانۍ ښځې هم نیول شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې په اکتوبر میاشت کې هم ویلي و چې د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې مشر او د دې شبکې دوهم مهم کس ابو محسن المصري د ملي امنیت په ځانګړو عملیاتو کې په غزنی ولایت کې ووژل سو. د ملي امنیت په پرونی اعلامیه کې پر طالبانو تور پورې سوی چې محمد حنیف ته یې خوندي ځای ورکړی و. په دې اړه چې د محمد حنیف وژنه به د افغانستان پر امنیت څومره اغیز وکړي، د سیاسي چارو کارپوه محمد شفیق همدم وایي د هغه وژل کې کیدل نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ پر امنیت باندې اغیز لري.
دا به لږتر وخت مخکې وي چې سړی داسې البته تصمیم ونیسي یا ارزونه وکړي ووایي چې واقعا دا سړی او نور القاعده غړي او تروریستي غړي په افغانستان کې اوس هم د طالبانو د مستقیم ملاتړ نه برخوردار دی. د دې موضوع د جوته کیدو دپاره لږ څه وخت او لږ څه څېړنه ته ضرورت شته. خو په عمومي توګه ویلی شم چې د دوی مړینه د افغانستان دپاره او د سیمې دپاره یو ښه خبر ده.
په فبروري میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ په لاسلیک سوې موافقه کې یو مهم ټکی دا دی چې طالبان به له هر ډول ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې له منځه وړي. د دې موافقه لیک پر اساس که طالبان له خپلو ژمنو سرغړونه وکړي، امریکایي ځواکونه به د 2021 کال تر مې میاشتې له افغانستانه نه وځي. د ملګرو ملتونو د جون میاشتې په راپور کې راغلی چې طالبانو له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې نه دي شکولي. د امریکا دفاع وزارت هم په جولای میاشت کې په خپل یو راپور کې ویلي و چې د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې څانګه له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او پر امریکایي ځواکونو په حملو کې خپلې ګټې خوندي ساتي. د دې راپور پر اساس طالب جګړه مارانو هم له دې ډلې سره کار ته دوام ورکړی دی.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو ته غواګیاستو سمرازو شانګهای سرمشریز ته د ولسمشر اشرف غنی د وینا په اړه باندې شانګهای شلم سرمشریزه پرون جوړه شوې وه چې د ویډیو کانفرنس لارې ولسمشرانو او د حکومتونو رهبرانو ورته خبرې وکړې. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د شانګهای د همکاریو سازمان شلمې غونډې کې له دغه سازمان نه په افغانستان کې د اساسي قانون پر بنسټ د جوړ نظام د ملاتړ غوښتنه وکړه. ښاغلي غنی دا غوښتنه داسې وخت مطرح کړه چې د افغان دولت او طالبانو مرکچي پلاوي لا هم په دوحه کې دي، خو د سولې د خبرو په کړنلاره لا یوې هوکړې ته نه دي رسیدلي. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د شانګهای همکاریو سازمان شلمه غونډه د سی شنبې په ورځ په آنلاین ډول جوړه شوه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د غونډې ته په وینا کې د سیمه ایزو همکاریو د پراختیا، د تروریستي شبکو او د مخدره موادو د قاچاق او یو شمېر نورو ګواښونو په وړاندې په مبارزې د ټینګار ترڅنګ له دغه سازمان وغوښتل چې په افغانستان کې د اساسي قانون پر بنسټ له جوړ نظام ملاتړ وکړي.
موږ د افغانستان حکومت او خلکو پر تیر غلبه انتخاب کړي. قدرمنو رهبرانو، ستاسو اجماع د اسلامي جمهوریت د اساسي قانون په چوکاټ کې د هوساینې او سولې ترلاسه کولو په خاطر د افغان ولس له هڅو ملاتړ نه یوازې زموږ لپاره مثبت پایلې لري، بلکې د هغو فرصتونو د درک لپاره مهم دي چې په اروپا او آسیا کې وجود لري.
ښاغلی غنی وویل چې د شویو سرویګانو پر بنسټ د افغانستان له 50% زیات خلک له جمهوري نظام ملاتړ کوي، په داسې حال کې چې په خبره یې د طالبانو ملاتړي 4-8% پورې دي. خو ښاغلی غنی د دغو سرویګانو سرچینې یادې نه کړي. ښاغلی غنی وویل چې د افغانستان د خلکو په اکثریت د ده په خبره د دغه لګکیو د غوښتنې قبلول به د شخړې او جګړې د دوام لامل شي. نوموړي دغه شان وویل چې د افغانستان د اساسي قانون د نظم ګډوډول به د شانګهای د همکاریو په سازمان هم منفي اغېز ولري او دغه شان به د ترهګرۍ د پراختیا لامل شي. ښاغلی غنی وویل چې طالبانو سره د خبرو د پیل پریکړه د دولت لپاره سخته وه، خو له دې سره سره طالبانو نه یوازې دا چې د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې په خپل ژمنې عمل ونه کړ، لا یې زیات کړل.
که څه هم موږ له بېلابېلو کړکېچونو سره مخ یو، سوله زموږ مهم او عاجل لومړیتوب دی. د یو دولت او ټولنې په توګه موږ له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل په هدف خپل هوډ وښود. متاسفانه نه یوازې دا چې د تاوتریخوالي د کمولو او د اوربند د ټینګښت ژمنې عملي نه شوې، بلکې د طالبانو لخوا په ډېره کچه تاوتریخوالی زیات شو.
But the violence by the Taliban is increased substantially.
د افغانستان ولسمشر پر ښوونیزو مرکزونو برید د طالبانو د تاوتریخوالي نښه یاده کړه. د شانګهای د همکارۍ سازمان غړو هیوادونو په دغه غونډه کې په سیمه کې د اړیکو او همکاریو په پراختیا او د کورونا وایروس پر وړاندې په ګډې مبارزې ټینګار وکړ. دا سازمان دا مهال ته اصلي او څلور څارونکي غړي لري: روسیا، چین، تاجکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، هند او پاکستان اصلي او افغانستان، ایران، مغولستان او بلاروس څارونکي غړي دي. د شانګهای د همکارۍ سازمان شلمه غونډه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په کوربتوب جوړه شوه او ټاکل شوې چې یو ویشتمه غونډه د تاجکستان د ولسمشر په کوربتوب جوړه شي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو له ځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
ازادي رادیو ته غوښتست په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په azadiradio.com ویب پاڼه کې هم واورئ. اوس هم په دې اړه باندې تاسو ته یو راپور خبرو چې تمه ده په راتلونکي جنوري میاشت کې چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ کار پای ته رسیږي، تر څنګ به ګڼ چارواکي او امریکایي سفیران هم لدندو لیری شي. په دې ډله کې د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد نوم هم یاد شوی چې ګڼ کارپوان وایي ښایي د نیویو حکومت پر اتلو ښاغلی خلیلزاد لدندې لیری شي. نوریاس نوری په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د امریکا د بهرنیو خدمتونو د ټولنې د شمیرو له مخې د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ تر بل هر ولسمشر ډیر سیاسون د سفیرانو په توګه ټاکلی دی. د امریکا متحدو ایالتونو پر 109 سفیرانو سربیره د ځانګړو سیمو یا خاصو موضوعاتو لکه د افغانستان د سولې د بهیر، د غربي بالکان د مسایلو او د سربیا کاسوو د مذاکراتو لپاره ځانګړي استازي هم ګمارل دي. که څه هم وروسته تر دې چې نوې ولسمشر انتخاب شي، ډیر سفیران غواړي چې خپل دندې پرېږدي، خو په ټوله کې به دا پر دې دندې ټاکل شوي سیاسون وي چې خپل دندې به پرېږدي. وروسته تر دې چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د بری اعلان وشو، په بهرنیو هیوادونو او د ملګرو ملتونو او ناتو په ګډون نړیوالو سازمانونو کې له ټولو شاوخوا 200 سفیرانو او استازو رسما غوښتل کېږي چې استعفا ورکړي. امریکایي پخوانی ډیپلومات رونالد نیومن چې په افغانستان او یو شمیر نورو هیوادونو کې د سفیر په توګه دنده ترسره کړې ده، وایي که څه هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د ډیپلوماسۍ په برخه کې اوږده تجربه لري، خو تر هغه ځایه چې نوموړی جمهوری پال او له اوږدې مودې د ګوند سره تړلی ښایي له دغې دندې لرې شي. د افغانستان د دفاع وزارت د پالیسۍ پخوانی مرستیال او د جنگ او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر تمیم آسی هم ورته نظر لري. هغه ازادي راډیو ته وویل دی ډیر احتمال شته چې د جو بایدن د ادارې د نوي ټیم پر تک سره خلیلزاد هم لري شي.
ډیر احتمال شته چې ښاغلی خلیلزاد او ټیم یې لري شي او نور ټیم وګمارل شي. د دوهې د موافقې پر ځینو مواردو ښایي بیا خبرې وشي.
د ښاغلی آسی په وینا په کابل کې به د امریکا سیاسي او پوځي مشران هم بدل شي او د سولې بهیر به نوی ټیم مخته یوسي. خو د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ادارې یو پخواني چارواکي چې د جنوبي اسیا د چارو سابقه لري او په قطر کې د سولې روانو خبرو ته په پام انوم نه دی افشا شوی، وایي ګونګوسې شته چې بایدن ښایي له خلیلزاد وغواړي چې د سولې هڅو ته دوام ورکړي. د پخوانی چارواکي ویلي ښاغلی خلیلزاد د دواړو ډیموکرات او جمهوري پال ګوندونو ملاتړ لري او په دې اړه هم بحث کیږي که د سولې خبرې پرمختګ ونه کړي له افغانستانه دی د امریکایي سرتیرو د وتلو پروسه شاته وغورځیږي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرو ته غوږ شئ چې احمد شیبر کړي.
هف پوسټ ورځپاڼې د امریکا له منتخب ولسمشر جو بایدن څخه د طالبانو وروستۍ غوښتنې د پام اړولی او لیکي طالبانو د سې شنبې په ورځ د بایدن له نوې ادارې وغوښتل چې د فبروري د میاشتې تړون ته ژمن پاتې شي، هغه تړون ته چې له مخې یې امریکایي ځواکونه د راتلونکي کال ترمې میاشتې له افغانستانه وځي. طالبانو په یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي دي چې دا تحریک غواړي د امریکا نوی منتخب ولسمشر او راتلونکي ادارې ته په ډاګه کړي چې په افغانستان کې د روانې جګړې د هواري لپاره تر ټولو منطقي او اغېزمنه وسیله همدا د دوهې تړون دی چې باید تطبیق شي. طالبان دغه تړون ته د امریکا د ژمنتیا مسله داسې مهال راپورته کوي چې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وړم ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې د بایدن له راتلونکي ادارې غوښتل چې پر هغه دې له سره کتنه وکړي. سربر دانش ته غراز ویل چې د افغانستان دولت دغه تړون ته هیڅ مسؤلیت نه لري، ځکه نه یو اړخو او نه هم هغه تایید کړی دی. انډیپندنت رسپانی په افغانستان کې په دولتي ادارو کې پر ښځینه کارکونکو د حملو زیاتوالي ته کتنه کړې او لیکي پر درې دېرش کلنې خاطرې چې د غزنی له پولیسو سره یې د کار کولو یوازې درې میاشتې تېرې شوې وې پرون حمله وشوه او ړنده شوه. هغې ویلي چې دا کار طالبانو کړی خو د پلار په مرسته چې له پولیسو سره د دې له کار کولو خوښ نه و. خاطره وای پلار یې چې اوس په توقیف کې دی دا تل تعقیبوله او په هغه ورځ چې پرې ډزې وشوې او پر سترګو پرې د چرې ګزارونه وشول پلار یې پرله پسې ورته ټلیفونونه کول او ورڅخه یې پوښتل چې چیرته یې. د انډیپندنت په لیکنه خاطرې ویلي چې پلار یې له سمیزو طالبانو سره تماس ټینګ کړی او د دې د پولیسو د کارت یوه کاپي هم ورکړې وه چې له څیرې دا وپیژني. خو د ورځپاڼې په حواله طالبانو ویلي چې په دې پیښه کې دوی لاس نه لري او هغې یوه کورنۍ مسله یاده کړې ده. وړاندې انډیپندنت لیکي چې په وروستیو څو میاشتو کې ډېرې پیژندل شوې ښځې د حملو لپاره په نقشه سوي دي. ورځپاڼه په دې ترڅ کې پر سبا سهار چې د دې هیواد د فلم یوه له لومړنیو ډایرکټرانو ده او سیاسي فعالې فوزیه کوفي چې له طالبانو سره د دولت د سولې د مرکچي پلاوي وغړې ده د حملو یادونه کړې ده. دواړه له دغو حملو چې پرې په اګست میاشت کې شوې وې روغې وتلې. په افغانستان کې پر فعالو ښځو د حملو زیاتوالي ته د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې فعاله سمیره حمیدی اشاره کوي او وایي که څه هم په دې هیواد کې په عامه ادارو کې د ښځو لپاره کار کول ګران دي خو د هیواد په کچه د شخړو زیاتوالی د دوی لپاره دا مسأله لا سخته کړې ده.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر بیلاروس، قرغیزستان او مالدووا بهرنی فشارونه د نه منلو وړ بللی. ولادیمیر پوتین د شانګهای همکاري سازمان په کانفرنس کې چې د آنلاین یا ویډیو له لارې جوړ شوی و د سیشن پرس په خپل وینا کې وویل بیلاروس له فشار سره مخ دی. په بیلاروس کې پراخ لاریون کوونکي غواړي چې الکساندر لوکاشنکو له خپلې دندې لیرې شي چې د اګست میاشتې د انتخاباتو ګټونکي اعلان شوی و. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سې شنبې په ورځ د شانګهای همکاري سازمان په ویډیویي خونډه کې وویل چې پر بیلاروس بهرني فشارونه زیات شوي دي او دا فشارونه د منلو وړ نه دي. په بیلاروس کې وروسته له هغه پراخ لاریونونه پیل شول چې د اګست په نهمه د ولسمشریزو انتخاباتو په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکا ګټونکی اعلان شو. لاریون کوونکي له لوکاشینکا غواړي چې استعفا ورکړي. د بیلاروس سیاسي مخالفان او لویدیځ هیوادونه وایي چې په دغو انتخاباتو کې پراخې درغلۍ شوي وې. مسکو د لوکاشینکا ملاتړ کوي. لوکاشینکا له درو میاشتو راهیسې د لاریونو د ځپلو هڅې روانې کړې دي. د شانګهای همکاري سازمان په غونډه کې پوتین ویل په بیلاروس کې تر ولسمشریزو انتخاباتو وروسته زموږ بیلاروسي ملګري له بېساري فشار سره مخامخ شوي دي. دوی د پاراونو او بندیزونو پر وړاندې درېدلي چې د معلوماتو او پروپاګند د جګړې له لارې پر دوی لګول شوي. لوکاشینکا په علني توګه ویلي چې اروپایي هیوادونه د ده په هیواد کې په لاریونو کې لاس لري. پوتین په خپل وینا کې د پخوانی شوروي اتحاد دوه نور غړي مالدووا او قرغیزستان هم یاد کړي چې تر بهرني فشار لاندې دي. په قرغیزستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو د نتیجو پر وړاندې پراخ لاریونونه وسول چې په پایله کې حکومت منحل او د پارلمان رئیس له دندې لیرې سو او په دې هیواد کې د پراخ سیاسي کړکیچ په نتیجه کې ولسمشر سورنبای جینبیکوف تیره میاشت له خپلې دندې استعفا ورکړه. په مالدووا کې د اروپا ملاتړي ولسمشریزي کاندیدې مایا ساندو د نومبر په لومړۍ نیټه په حیرانوونکې توګه لومړی پړاو انتخابات وګټل او اوس د مسکو له ملاتړ لرونکي کاندید ایګور دودون سره په دوهم پړاو انتخاباتو کې برخه اخلي. پوتین دا هم وویل چې د مسکو په منځګړیتوب د آذربایجان د جلاغوښتونکي سیمې ناګورنو قرباغ اوربند به د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ سولې ته او په جنوبي قفقاز کې ثبات ته لاره هواره کړي. پوتین زیاته کړه چې د اس سی او سرمشریزه به د کورونا ویروس د مخنیوي پر موضوع ګډه اعلامیه ورکړي. د اس سی او یو شمیر غړي هیوادونه چین، هند، قرغیزستان، قزاقستان، پاکستان، روسیا، تاجکستان او ازبکستان دي. افغانستان، بیلاروس، ایران او منګولیا په دې اداره کې د څارونکو رول لري او ارمنستان، آذربایجان، کمبودیا، نیپال، ترکیه او سریلانکا د دې ادارې مذاکراتي شریکان دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا
حاضری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زبدیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
ورزو کنر ته حال ته ولسوالان وای د مریضی برېښنا په سیستم کې شوی درغلې تور تم تکینولی د دوی خبره چې بیا سیستم لا 8 میلیونو زیات افغانۍ ولګي د خو کاری ورنک تفصیل د رهولان وری پراپور کې
په کونړ کې ولسوالان وای ولسوالۍ ته د مریض برېښنا د سیستم په جوړېدو کې درغلي شوې د دوی په خبره چې سولري خیخي او بیټري د بازار د قیمت څو برابره ګران دي خو کیفیت تر ټولو ټیټ دی د سرکانو ولسوال ډاکټر همیش ګلاب ازادي راډیو ته ویل یاد سیستم ورته دوه کال وړاندې جوړ شوه خو په اول ورځو کې هم کار نه کولو
سمدا مخکې د سولر سیستم برخه چې ټول ولسوالو ته جوړ شلو چې اتل ساتل شیشې او اته بیټری نه اړه ولسوالۍ ته ورک خو متاسفانه چې بیټری هم دو نمبر وي شیشې هم دو نمبر وي چې بیټرو به ښه کار نه کو سیستم ټول خراب شو ولسوالو کې برخه نشته ده ما خو شخصي په خپل پیسو باندې سرکارونو په ولسوالۍ کې برق جوړ کو انویټر مې لواغستو د ورځې برق نشته او د شپې نشته
که څه هم یو شمیر ولسوالانو ل دې ویری چې کار ته ستونزه پیښ نشي ل غږ ثبتولو ډډه وکړه خو ل څو سره چې ما خبرې وکړې د کونړ په ولسوالیو کې د مریض برېښنا سیستم نیمګړی او ناکام باله او د دې پروژې عملی کېدو کې د درغلې یادونه کوله دوی وایي ولایتي ادارې ته ل یاد سیستم شکایتونه کړي خو په جواب کې ورته ویل شوی چې یاد پروژه د شپږو میاشتو لپاره وه او شرکت نور د جوړولو مسولیت په غاړه نه لري د کونړ 15 ولسوالیو ته د سولري برېښنا د سیستم جوړولو د کوم قرارداد اسناد چې ازادي راډیو تر لاسه کړي په هغه کې د یوې 250 ولټ خيخي قیمت 2400 افغانۍ او د یوې بیټري قیمت 40000 افغانۍ خودل شوې ده خو په بازار کې د یوې سولري خيخي قیمت 40000 او د بیټري قیمت 8000 افغانۍ ده چې د ټوله پروژې قیمت 8 میلیونه 125250 افغانۍ کیږي دغه قرارداد د عبدالوکیل افغان لوجستیکی خدماتونو شرکت سره شوه د دې شرکت مسول نصیر احمد وای دوی د قرارداد سره سمي خيخي او بیټري اخستی دي
او کمی بیټیانی وی او کمی سولر شیشه وی مونږ کم چې قرارداد کله ټول کمپلیټ شي وی غو سره شپږ می شورنټي او ورنټیم پوره شوه دا چې دې کمی شیشه چې مونږ سره مشق ساده کیو ما غدي جرمنی دی او ما غ شیشه مونږ غسی دي د سیده شه دا خو مونږ خپل جرمنی نن دی راوړي اندل ته کابل کې مغه سی دي د جرمنی لیبر مونږ
خو د سولري خيخو سوداګر به وای چې افغانستان ته جاپانی او جرمنی خيخي نه راځي د دوی په خبره چې د یو شمیر قراردادي شرکتونو مسولین په چینی خيخو او بیټریو د جاپان جرمنی او کوریا نخانونه لګوي او حکومت ته په لوړ قیمت ورکوي په اسدآباد کې د سولري خيخو او بیټریو لټول پوخانی او مشهور سوداګر حاجی علي احمد ازادي راډیو ته وویل
چې بیټری چې دی تلنډي دی هغه بیټری چې دی سلام پیر په سلور زره او شپږ سوه و سو روپۍ په دغه خرڅو تیزاب سره او پاکستاني سل چې دی هغه ورکو 3000 روپۍ 3200 روپۍ په دې نرخونه خرڅو څو ګری شي ورچی جاپاني شي راګه جرمني راګه موږ ته نشته ورو صفه خبره کو چې نه شي ټول پروژو کې ټول هم دا د غیمنګ پیژن پوي ګدام کار دی کنه په دې پوي ګو چې دا شي چې نه لیبل پیول کې جاپاني
د کونړ نوی والی به اشمنه کوي چې د یادې پروژې په اړه به معلومات ترلاسه کوي او د هر ډول فساد د مخنیوي لپاره کلک هوډ لري والی محمد اقبال سعید
اطمینان درکوم چې دا موضوع به مونږ وچېړو، اسناد به وګورو په څو ولسوالیو کې تطبیق شوي، په کوم کیفیت تطبیق شوي دي، او که څه نواقص یې پکې یا څه مشکلات یې پکې د هغې په رفع کولو کې او د فساد په مخنیوي کې به همکاري کوو.
د کونړ 15 ولسوالیو ته د دولت په بودیجه 2 کاله وړاندې د سولري برېښنا سیستم جوړ شوی و چې د ولسوالانو په وینا ډېر زر له کاره ولوېده او دوام یې ونه کړ. د کونړ والي اقبال سعید وایي په دولتي پروژو کې به د فساد مخه نیسي او د دې پروژې په اړه به څېړنه وکړي، خو له دې سره ګمان نه کیږي چې د ولسوالیو لپاره د سولري برېښنا په خراب کیفیت جوړ شوی دا سیستم په اسانۍ بیرته د کار کولو جوګه شي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. وړاندې به په دویمه نیمه کې ازادي اوریدونکو نیوز پروګرام خبريږي، او تر هغه مخکې به هم یو راپور وي. خو اوس چې وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دي، ورزو لنډو خبرونو ته. د شانګهای سرمشریزې ته په وینا کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي د افغانستان د سولې او ثبات په وړاندې شته ننګونو ته باید پام وشي. ښاغلي خان د افغانستان په اړه په وینا کې دا هم زیاته کړه چې د افغان کډوالو بیرته ستنېدل باید د سولې د مذاکراتو یوه مهمه برخه وي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په جاوزجان ولایت کې د طالبانو د حملو په نتیجه کې درې ملکیان وژل شوي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل دا پېښه پرون شوې. طالبانو د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې په کرونا ویروس د اخته خلکو امنیتي او دفاعي ځواکونو د درملنې لپاره یو روغتون پرانستل شوی دی. د کورونا چارو وزارت د تامیناتو معین ریاض درمل ازادي راډیو ته وویل له دې روغتونه د ختیځ زون ټول نظامي مسؤلین ګټه اخیستلی شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي پر بیلاروس، قرغیزستان او مالدووا باندې بهرنی فشار د منلو نه دی. ښاغلي پوتین دا خبرې پرون د شانګهای سازمان په سرمشریزه کې چې په ویډیو کانفرنس باندې جوړه شوې وه کړې ده. بریتانیې د بیلاروس دوه ډیپلوماتان وروسته له هغه وویستل چې مینسک دوه بریتانیایي ډیپلوماتان له بیلاروس وویستل. دا په داسې حال کې ده چې بیلاروس کې د الکساندر لوکاشنکو په وړاندې لاریونونه زیات شوي دي. د فلسطین د ازادۍ ادارې عمومي منشي صاحب عریقات د کورونا ویروس له کبله په 15 کلنۍ مړ شو. د فلسطین ولسمشر محمود عباس پرون وویل د عریقات مړینه د فلسطین او د هیواد د خلکو لپاره لویه ضایعه ده. ازادي راډیو ته غواګیاست. په 12:00 منځنۍ څپه باندې خبرونه کوو. اوس به هم یو راپور ته غوږ شو چې له پښتونخوا را لیږل شوی. د عوامي نېشنل ګوند مهمندو څانګې غوښتلي چې د مهمندو او جلال آباد ترمنځ ګورسل یا ګوسړی کنډه او لار دی نه یوازې د تجارت بلکې د خلکو په غم ښادۍ کې د تګ راتګ لپاره خلاصه شي. دوی پرون د کوزه محمود دنه د سیمې د عام ولس په ګډون لاریون کړی و او تر کو داخلو تللي. هلته غونډه کلې او ویلي دي که 2 میاشتو کې دا لار خلاصه نه شي دوی به هم کو داخلو کې پرلته رناو کی. د دغه لارې د پرانستې ژمنې خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر ورکړي، خو تر دې دمه نه دی عملي شوی. د آزادی اروپا د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی له پېښور دغه راپور را لګلې.
د عوامي نېشنل ګوند مهمند لخوا پرون د پاکستان او د افغانستان تجارتي لارې ګورسل د نه پرانستلو په ضد د پولي پورې لاریون کړی او غوښتلی دي چې دغه لار باید خلاصه شي، او که داسې ونه شي نو دوی به بیا هم په دغه ځای کې درنا ورکوي. د دغه لاریون مشري د یاد ګوند مهمند مشر او د صوبایي سیملي غړي نثار مومن کوله.
هغه زما تاریخي لار، هغه زما د ټول ژوند دارو مدار، زما د شپږ زرو کلن تاریخ چې زما د دې سره تړلې وو، د دې تګ را تګ سره او هغه لارې راته خوندې کړې ده، نو زه مجبور شوم چې زه په خپله لاړ شم او په دغه ځای کې زه د احتجاج پیل وکم.
د نثار مومن په مشرۍ کې د سیمې د ګوند او د عامو خلکو لاریون چې کله د کوزه محمود نه خپل منزل ګورسل او یا ګوسړی کنډو نه وړاندې بهای ډاک ته ورسید، نو د پولیس روخوا ورته وویل شو چې وړاندې د سیکورټي ایشوز دي او باید وړاندې تلونکي هم دلته ایثار شي. قوتلونکي خلک بیا هم روان شو او په کوډاخلو بازار کې پړاو وکړه. هغلته د سیکورټي ایشوز په حواله نثار مومن په حکومت غږ وکړ.
یو طرف ته تار خورې چې دا زما بارډر دی، بل طرف ته ما ته په لار کې خنډونه اچي او ودرېږي چې نه مخکې به نه ځي او دلته چې دی نو حالات ښه نه دي. نو چې دا حالات ښه نه وو دا تار پکې څنګه خور شوی دی؟
هم په دغه ځای کې موجود د پولیسو د مشرانو نه مې وپوښتل چې د سیکورټي کوم رقم ایشوز دي، خو دوی څه ځواب رانه کړ. ګورسل لار په کال 2011 کې هغه وخت بند شوی و چې وسلوالو په دغه لار تیریدونکي یوه لارۍ او یا مال وړونکي ټرک په اور سیزلی و، او له هغې پیښې وروسته په دغه لاره کاروبار بند شو. دغه لاره د محمد وران نزدې جلال آباد ته تیره شوې چې د خلکو په وینا نه خو پکې سخت غرونه شته او زیاتره لارې هواره ده. د خوځو اوسیدونکي یو سماجی کارکونکي تفسیر خان مومن د لاریون ګډونوالو ته په خپل وینا کې وویل،
زمنګ ماشی قتل عام شروع دی، زمنګ بچی چې راوی شي نو هغه ځی بلاور کې په پینډی کې وږی خرڅی، کدا لار موږ د کولا وې نو زمنګ بچی په پاندې ځوانی وې خو په اسانه باندې په دې باندې تجارت کیږي، هیڅ مسله کې نشته دی، نه د سکیورټی مسله شته دی، نه کوم بلې شو شته دی. نو زمنګ پر زور مطالبه ده چې دا لار موږ د کولا کوي او ان شاء الله کولا وې نه کړل دا احتجاج بس موږ جاری ان شاء الله.
په دغه لار به چې کوم خلکو کاروبار کاوه نو دوی وای چې د ګنداو محمدونه تر د جلال آباد پورې نان سټاپ او یا بغیر له کوم رکاوټه دغه لار د 4 غنټو سفر نه زیاته نه ده، نه خو پکې څه غرونه شته او نه پکې کومه داسې بله مسله. په محمد کې د دغه لارې د کاروبار دپاره په کوډاخلو منظرې چینه آټه خوایزو او میا منډۍ کې لوی لوی اډې هم په پخوا وختونو کې جوړې وې چې د پېښور چارسدي او مردان پورې خلکو به پکې روزګارونه کول، خو اوس دغه منډیانې شاړې شوې دي. فضل خالق خوایزه د آټا اوسیدونکي دي او د یادګون یو مشر دي او دوی هم دغه ناس ډلې ته وینا کړی ده.
دا زماده صوبې د کی پی کی دا هم ګټه ده چې دا ګیر زما کولاو شي نورې لارې ډېری جدا تلې دي، زماده ترانسپورټر ګټه ده، تیل به کم سوځي، خرچه به کم کیږي، وخت به کم لګي او یو خلاصه لار ده. نو مونږ د دې په کولاوي زو په کوشش کې نن چې کم دې د دې آغاز وکړو.
نو دغه لارې د پرانستې غوښتنه په موجوده حکومت کې د ناس قومي او د صوبایي سیملي د غړو هم ده، او هغه وخت چې کله په بخوانی فاټا کې د صوبایي سیملي د پاره په اول ور په جولای 2013 کې انتخابات کېدل، وفاقي حکومت یو اعلان جاری کړو چې د ګورسل په شمول نواپاس او نور لارې به هم په دغه میاشت کې خلاص شي. خو د انتخاباتو وروسته دغه نیټه هم د دغه کال اگست میاشت ته واړوله. وزیر اعظم عمران خان او وزیر اعلی خیبر پختونخوا چې هر کله محمد تورغلی د ګورسل لارې د پرانستې ژمنې کړي خو لا هم ندی عملي شوی. پرون د عوامي نشتل ګوند مشرانو دا هم وویل چې که په 2 میاشتو کې دا لار خلاصه نشوه نو دوی به بیا هم په دغه ځای کې درناور کوي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
ازادي رادیو ته غوښته اوس به هم د امریکا د نوې منتخب مرستیال ولسمشر کاملا هاریس په اړه باندې تاسو معلومات درکړو چې کاملا هاریس څوک ده، پلار و مور یې د کوم ځای دي او څنګه تر دې مقامه رسیدلې ده. داود جنبش د کاملا هاریس دغه معرفي راپور جوړ کړی دی. تر هغه وروسته بیا د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام خبريږي.
کمالا هاریس 55 کلنه او د کالیفورنیا ایالت مخکنی لوی څارنواله ده. مورې شیامالا ګوپالان چې بیولوژیست وه په انګریزي هند کې زو کړی، وروسته د زده کړو لپاره امریکا ته تللی او د کالیفورنیا په برکلی کې لوستونه بشپړ کړي دي. د کمالې پلار ډونالد هاریس هم په 1961 کال کې له جمایکانه کالیفورنیا ته ولاړ او په همغه پوهنتون کې د اقتصاد محصل او وروسته سان فرانسیسکو ته څیرمه په سټانفورد پوهنتون کې استاد شوم. کمالا هاریس په وروستیو کلونو کې د ډیموکرات ګوند د وتلو سیاستوالو ډلې ته ننوتله. د 2000 کال ګوندي ټاکنو کې ولسمشرۍ ته هم ودرېده خو چې ډیره پلوي یې ونه شوله لنډې مودې وروسته له سیالۍ ووتله. د خپل کاري ژوندانه په لومړیو کې یو مهال په سان فرانسیسکو کې د یوې ښاري ناحیې څارنواله او بیا د کالیفورنیا لوی څارنواله شوه چې وروسته د سناتورې په توګه غوره شوه. کمالا ټکی په سانسکریت ژبه کې د شننې لوفرو یا کملو ګل ته وایي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی چې په ډاګه یې ډونالډ ټرمپ ستایه وخت ونه بایله او بې ځنډه یې کمالې هاریس ته مبارکي وویله او پر ټویټر یې ولیکل د هغې بری ټولو امریکایي هندیانو ته یو لوی ویاړ دی. ښاغلي مودی وروسته وویل ډاډه یم چې د هند او امریکا پیاوړي اړیکې به ستاسې په ملاتړ او مشرۍ لا نور پیاوړي شي. د جمایکا صدر اعظم ویل د کارائیب سیمې دغه ملت د هاریس په غوره کېدو ویاړېدلی دی. صدر اعظم اندریو هولنس ویل امریکا به د کمالې هاریس په څیره کې خپله لومړنۍ مرستیاله ولسمشره ولري او موږ ویاړو چې د هغې خټه کې د جمایکا میراث هم شته. نورو مشرانو هم د آغلی هاریس د ټاکل کېدو تاریخي ماهیت ته ګوته نیولې ده. جرمن صدر اعظم انګلا مرکل چې په خپله هم لومړنۍ ښځه وه چې د خپل هیواد صدارت ته رسیږي پر ټویټر ولیکل زه د زړه له کومې بایډن ته د نیکمرغۍ او بری هیله لرم او دغه راز کمالې هاریس ته هم مبارکي ورکوم چې د خپل هیواد لومړنۍ مرستیاله ولسمشره شوه. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې هغه هم ټرمپ ته نږدې بلل کېده د بایډن او هاریس بری تاریخي بریا بللې ده.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندي کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خستي نسونه نسونه راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې ساسي او بل خبرونه پایلو. په دې خبرونه کې مشتری راستاسي پیغامونه را اخلو چې تاسو د تیرونې او پترس کې راستولې دي. نو لدی کبل چې ټول ته باید نوبت ورکو مرکنلرو او تاسو پیغامونه لا تبصرې پرته پرله پسې خبرو. په لومړي سر کې به د لوګر د ازر ولسوالۍ څخه زموږ د اوریدونکو
سلام علیکم. زه خالد لوګر نه خبرې کوم. د ما پیغام دغه ده چې د لوګر له مایدینو سره ډېر سخت ظلم روان ده، سخت ظلم کیږي. لازر نه مایدین راغلي پنځه لس شپې دلته هوټل کې کړی وي، له تروسه کار نه ده خلاص. دیوالی نه د ما غوښتنه ده چې ته ولې په دې خلکو نه خبرېږي؟ ته چې نه وایه چې دا درې سوه څلور سوه مایدین دي، مایدینو دفتر کې راټولې او کار نه خلاصېږي، رشوه ته سترګې پرې کړي. څه وجه ده دا کار ولې نه خلاصېږي؟ ولې غږ نه اوري؟ بس وروره، د مایدینو غږ ولې نه اوري؟ یو مایب شل وارې تللی، کار نه ده خلاصوي. نن یې واخه د ما ولیدله پالپ راوړې وه په کمپاره کې، هغه خو سل په سله کې مایبه ده. نو دغه مایناتو ته څه اجازه؟ خو هغه باندې د پاک کتابچا ولیکي چې دا سل په سله ده. ته چې تعجب دفتر ده، تعجب مشران دي.
سلامونه او نیکی هیلې د کندهار څخه مسلم سادات یم. تاسو ته او ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. زما د کندهار د تعلیم تربیه ریاست یا په عموم کې د افغانستان د پوهنې وزارت څخه هیله دغه ده چې دغه د کوچنیانو مکتبونه چې بند دي د کرونا ویرس په خاطر بند دي، دا باید بیرته شروع شي. کوچنیانو یا خاص هغه شاګردان چې تقریبا عمرونه لکه ول ساته تر دولس کال پورې دي، په نشه روسي وي دي، فکر کوي، غلاوي کوي، په کوڅو کې جنګونه کوي، کاغذ بازونو بجلی کوي، بل کار پاته دي، ګرد او راست چیز کو پسا دي. نو زه د دې څخه دا هیله کوم چې دا مکتبونه دي شروع کړي، په دا چې په تخصصي وي چې دا فت هیڅ کله غره دي د وجود سره وي دي ربانی دي. مننه.
زه اتخلاه د دامه ولسوالۍ څخه خبره کوم. د دامه ولسوالۍ چې د کندهار شهر مشکل ولسوالۍ ده، پورې نږدې ولسوالۍ ده، نه یو پروژه شته، نه کلینک شته، نه مکتب شته. سړکان ګرد خټې دي، ګرد دولې دي، خاورې دي. د هغه په شا په منځکا کښې دا خو بیا څه نږدې منځکا ده، هېڅ شی نشته. څو پروژې را ووتې، څو مرستې نړیوال وکړې، دلته موږ هېڅ شی نه دی لیدلی چې دا اوس څه شي، دا څوک خوري، په کومه خوا ځي. در سره هېڅ درکه نه دی معلوم چې دا اوس کومې خوا ته ولاړې دغه مرستې. دلته هېڅ کار نه دی شوی، یوه ډګر هم نه دی شو شوې، نه یوه خښتې شو شوې ده، نه یو سړک جوړ شوی دی، نه پلچک جوړ شوی دی. ګرده خامه لارې دي، دغه بېخي ده ترانسپورټ منځکه ده، ګرده دوړې وخټې وخځلې دي، خلک په مرضۍ اخته دي.